احمد شیبدم د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې ستاسو کوربه شي چاري. وړاندې په خبرونه کې د کندهار په ښار کې جګړو زور اخیسته.
د ولایت مقام بنو 3 کیلومتر حساب کو یا 3 نیم کیلومتر
د غزنی ښار طالبانو نیولې.
تیاران بمبارو کو سیسخ بمبار کاو د دې چاکی شاخه یو ایستا او د ولای شاخه یې په پیرو کو نو اوسه نو تیارې لازره غالي د تولاری.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر سره اختصاصي مرکه لرو.
بین المللی تروریزم یوازې د افغانستان د خلکو دشمن نه دی، بلکې د دنیا د امریکای د منطقې د اروپا د آسیا دشمن دی.
تر شپږمې بجو یو شمېر نور مطالب هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه له اجمل انتخاب.
افغانستان د بهرنیو چارو وزیر هغه ریپورتونه رد کړل چې ګوند افغانستان له هندستان څخه نظامی مرسته غوښتې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د غزنی والی داوود لغمانی نیولې ده، او همدارنګه یوې باوري سرچینې تایید کړې چې دولتي ځواکونو د هرات په شینډن ولسوالۍ کې د شینډن هوایی ډګر خالی کړی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر هغه ریپورتونه رد کړل چې ګوند افغانستان له هندستان څخه نظامی مرسته غوښتې ده. محمد حنیف اتمر نن له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې له هندستان سره د افغانستان په خواړي کوټنګار وکړه. وی ویل چې په بیلابیلو ملکی برخو کې هندستان له کلون رئیس له افغانستان سره همکاري کوي، خو دوی له دغه هیواد څخه نظامی مرسته نه ده غوښتې. خغلیات مرویل په افغانستان کې د ولسواکۍ ساتل او د زور للارې واقع ته د طالبانو د رسیدو مخنیوي یوازې د افغانستان د دولت نه بلکې د نړیوال ټولنې مسولیت دی، او د نړۍ مسول هیوادونه له دې مسولیت ځان نشي ژغورلې. هغه یو اربیا ټینګار وکړ چې ترهګری یو نړیواله پدیده ده، او په افغانستان کې د ترهګری پیاوړتیا به د نورو هیوادونو په زیان هم تمام شي. د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر حنیف اتمر سره د ځانګړي مرکه په همدی خبري مجله کې خبريږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د لغمان والی وبخی چې د غزنی والی داوود لغمانی نیولې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان میرویس تانگزی نن په دې اړه رسنیو ته وویل
د غزنی والی او مرستیالی او د دفتر رئیس سره له هغه کسانو چې سره ملتیا کوله په میدان وردګ ولایت کې د کورنیو چارو وزارت د داخلي امنیت د عمومي ریاست لخوا ونیول سول.
په ټولنیزو رسنیو کې له خبرو شوو ویډیوګانو ښکاري چې نن د غزنی تر سقوط وروسته د غزنی د والی داوود لغمانی د موټر کاروان لیدل کیږي چې د میدان وردګو په سیمه کې چې د په یو سیمه کې چې د طالبانو تر واک لاندې ده، په مسونه توګه د طالبانو تر واک لاندې سیمه څخه تیریږي. په یو ویډیو کې چې یو کس چې ظاهرا طالبانو پورې اړوند ښکاري څرګندونه کوي او خی چې دا د غزنی د والی د موټر کاروان دی چې تیریږي، خو دا چې د موټر خی توري دی د موټر په منځ کې ناممکنه ده چې والی ولیدل شي. خغلستاني زی زیاته کړی ده چې طالبانو د غزنی ډیر برخې نیولې دي، خو وی ویل چې په زینو برخو کې البته د غزنی د خار په زینو برخو کې افغان امنیتي ځواکونه مقاومت کوي او د طالبانو پر ضد به بریدونه ته دوام ورکړي. د طالبانو ویاندویانو ویل دي چې د غزنی خاري په بشپړه توګه نیولې ده. یوې بلې باوري سرچینې ازادي راډیو ته ویل دي چې افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو د شینډن هوایي ډګر تخلیه کړی دی. د سرچینې چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له کبله نوم یاد شي، ازادي راډیو ته ویل چې شاوخوا 300 د ملي اردو سرتیری چې د شینډن په هوایي ډګر کې میشت وو د هرات ښار ته انتقال شوی دی. هغه زیاته کړه چې له دې سرتیرو څخه به د هرات د ښار د امنیت ټینګولو لپاره استفاده وشي. د سرچینې همدارنګه ویلي دي چې په میدان کې د خوشي کېدو پر مهال هلیکوپټر یا الوتکې نه وي او د دې سواکونو موجودیت ته هلته اړتیا نه لیدل کېده. په عین حال کې طالبانو ادعا کړې ده چې افغان ځواکونو د شینډن هوایي ډګر پرېښی دی، او همدارنګه ادعا کړې ده دغلته افغان ځواکونو ګوندی د هوایی دګر زینو برخو ته ورچولې هغه څه چې چارواکو نه دی تایید کړی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر وایي کچېرې طالبان پر افغانستان کنټرول ټینګ کړي او دغلته خپل سخت قوانین عملي کړي، جرمنی به له افغانستان سره هیڅ ډول مالی مرستې ونه کړي. د رویټرز خبري اژانس د رپورټ له مخې هایکو ماس نن وویل د مهال جرمنی په کلنی ډول 1.3 میلیون یورو له افغانستان سره مرسته کوي. دا جرمنی د بهرنیو چارو وزیر دا سرګندونې داسې مهال خبريږي چې طالبانو لوی ونې څخه په کم وخت کې په افغانستان کې لږ تر لږه د 10 ولایتونو مرکزونه نیولې دي. او د الجزایر په څنګلونو کې د اور لکېدو له کبله د مړو شمیر لږ تر لږه 15 کسانو ته رسېدلی دی. په مړو شوو کې 28 تنه هغه سرتیري هم شامل دي چې سیمې ته د بیړنیو مرستو د رسول لپاره استول شوي وو. د الجزایر دولتي تلویزیون پرون رپورټ ورکړ چې د اور وژنې کارکوونکي سرتیري او داوطلبان د دې لګیدلي اور د وژلو لپاره د دې هیواد د شمال په ټولو برخو کې هڅې کوي. د الجزایر ولسمشر عبدالمجید تبون د دې اور لګیدنې د قربانیانو په درناوي سر لنن ورځې 3 ورځنی ماتم اعلان کړی. په الجزایر کې په څنګلونو کې تر 500 زیاتی اور لګیدنې د اگست میاشتې له 10 نیټې راهیسې پیل شوي. چارواکي ګمان کوي چې پیښې به د اور اچول له کبله رامنځته شوي او ښایي قصدي بڼه ولري.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه:
کابل اسمان ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 15.5°C، جلال آباد اسمان ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 1.5°C، کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 1.3°C، هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 15.4°C، او مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 8.2°C.
دا سدي راډیو ماشمنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12/8 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونو خبره شوې ده چې د کندهار شهر د لویدیز برخه امنیتي کمربند مات شوی او وسلوال طالبان د شهر مرکزی سیمو ته داخل شوی دي. زما همکار موضوع څارلې، له دوی په واره مهرباني تازه معلومات سړي.
وسلوال طالبان نن 15 بجې د کندهار شهر د لویدیز برخه دن چوک کمربند مات کړی او د کندهار شهر مرکزی برخه ته داخل شوی. دن چوک د کندهار شهر د شپږمې او میاو ځای ساحه ده. این شهیدان وای وسوال طالبان هم دا اوس ته میرویس رختون منډیکاک مانی او د کابل شاه سیمه ترسیدلی دي. دغه سیمه چې د دیر لسمی او د لومړی حوضې صحیدی د کندهار شهر مرکزی نقطې بلل کیږي. امنیتی سرچینې وای په ځینو سیمو کې امنیتی ځواکونه مقاومت کوي، خو په ځینو سیمو کې پر شاسی وي دي. د سرچینو په وینا شهیدانو چوک او چوکی مدد هم دا اوس د جګړې لومړی خطونه جوړ شوی. دا سیمه د کندهار شهر ولایت مقام ودانی ته تقریبا په 1 او 2 کیلومتر کې موقعیت لري. دغه راز د شهر په جنوبی برخه کې د درېمې اوزې د باچا خان جاده او په ختیځ کې د امان ولسوالۍ او په شمال کې کوتلی مرچا چې د نهمې اوزې ساحه کېږي د کندهار شهر د وسنۍ جګړې خطونه دي. تیر ورځ د کندهار محباس تر ماتېدو وروسته تر نن مازدیګر پورې جګړه آرامه و، خو له دې خاطر چې نن ټوله ورځ البته تیر شپه هم په کندهار شهر کې مخابراتي شبکو خپل فعالیت درولی و، خلک یو ډول په ویره کې و. د ورسوی څو ساتونو د جګړې د تلفات او ارقام نه دي معلوم، خو په جنوب کې د 215 متل کولی اردو کمانډانی وایي چې په تیر څلور ساتونو کې 21 وسلوال طالبان په کندهار شهر کې وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. دغه راز په تیر څلور ساتونو کې د کندهار میرویس روغتون ته د دغه جګړو د سیمو 15 مړي او 4 500 ټپیان وژل شوي دي، چې په دې کې 15 ملکیان دي. وسوال طالبانو په کندهار شهر کې د ګونو پرمختګونو او لسراو نو ایدا کړی د خود امنیتی ځواکونو د تلفات په اړه یې سندې ویلي. البته د کندهار شهر د ورستوی جګړو له امله په مجموع کې د بيداسي کورنۍ شمیر شاوخوا 15,000 تر رسیدلې دي.
مننه. بل ورته په کندهار کې شمیر مشان وه چې پیل کړي چې د جګړې مخاوني ول شي، خو داسې ښکاري چې ګټه نه راکړي. په دې اړه به د کندهار لیو مخور خالد پښتون څخه په دې مرکه کې واورو، خو لومړی به له دوی څخه هم د شار د وضعیت حال واخلم. مهرباني.
د کندهار د شار مثلا په 200 متر کې جنگ دی د باندې د شار، او اته په باندې ساوک شي د شار د ننه مثلا د دن په چوکي چې شار مشهور چوک دی کندهار د نږدې دی، همدغه ساحه کې طالبان دي او برایش په مقاومت هم سوی دي. ژرچنګ تهرو دې بمبارم کړی دي چې مشته نتیجه د بمبار نه ده معلومه، بمبار سوی دي او وسم کندهار په ډیر یو استراري حالت قرار لري.
دغه سیمه چې تاسو یاد کړئ هغه کسان چې په کندهار کې نووسی دی غوی لپاره شاید دا ډیره مهمه وي چې د شهیدانو له چوک دغه ساحه څومره لري دي.
دا ساحه د شهیدانو د چوک څخه یو نیم کیلومتر دوه کیلومتر بلاني.
او د ولایت له مقامه؟
د ولایت له مقامه نو 3 کیلومتر حساب کو یا 3 نیم کیلومتر. خلق دا چې وایي چې به موږ جامعه نو میدان لا کړو او موږ د یو عمل انجام شو دا سره مخامخ کړو. دې په فیصله کړو خو ما بینک سره او افغانستان او ریلاکی وګوته. او وی پر پیشافتي طالبان اوس په ډاګه نری وي خپل وای چې امریکایان اوس مشتري دي ستاسو د حکومت سره نه دی وي
په دغه سیو وضعیت کې خو خلک به هم له شهر نه وتلی یو برخه خلک به وتلی د عام خلکو وضعیت څنګه دی
شهر حالت دونه غنګونه دی چې د ټول ولسوالیو خلک راغلي دي شهر ته شهر وتستي قربت دی د ډیر ولسوالیو د مهاجرونو یا بیجا شوډګانو دا و تستی د شهر په مختلفو ځایو کې د زشت زیات ولزیات ولسوالیو مهاجر یا بې ځای سوي خلک د شهر په کوچو کنجو کې حتی په میدانو کې وړي په خیمو کې او په ډېر بد حالت کې ژوند کوي.
پښتون سپ تاسو او د کندهار ځین نور مشان څنګه د صحت نشي کولای سي دوړو لورو کې هیله وکي سي په شهر باندې جنگونه کې او یو د حل لار راووسی.
متاسفانه چې د حکومت طرف خو د حل لارې ته حاضر دی خو مقابل طرف ځان پرلاسي بولی فاتحه بولی هغوی په هیڅ وجه باندې خبرو ته ناظریږي. دا و تستی د کندهار یو شمیر مشران چې نن بیرته کندهار رااله هغوی د څور دي مسلسل ری مجلسونه وکړه دي چې به هر ځل د اوربند خبر ورته کوله یا به د یو طریقې خبر کول ول هغه واړی چې کندهار آرام کلاسي د کندهار یو حکومت اوسې کندهار د مشتري لګي نو دا خود حل لار نه ده. حل لار خو دا چې د جانبین تر مابین مذاکرات وسی شرطونه وړاندې سي او شرطو په نتیجه کې یو توافق تر ورسی شي.
آیا د ستې کې د سړي کندهار مهمه مشانو ته یا هغه کسان چې دواړه لوري دا منی سي دا مهم مشان دي هغوی ته مسولیت ور وسپاري یعنی شار هغوی ته ور وسپاري ځکه چې دا خو به ډیر غټنا ویندا مستش
خدا ایت ایت امکان لري چې وو چې ور داخل کې په هغه لحظه باندې طالب داخليږي او شاب ټول میسي بیا دغه مشرتوب هم نه مني.
زما مطلب هم دا اوس یعنی له طالبان سره د سیاسي توافق ممکن نه ده
نیکی متاسفانه کاشکې کولای طالبان سره په هر حال څخه خلک غازیر هیڅ کومک وکي او دوی فقط ځان فاتح بولي ځان غالب بولي ځان برلاسي بولي په یګانه منطق چې دوی مني هغه داری وي شارونه را علاقې تاسو ولر
له خالد پښتون څخه په مننه لیبي خبرتي او روسته د غسني د شار د امنیتي وضعیت په اړه معلومات ترک
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د طالبان پولیس غزنی شهر د جنو سیمو له سقوط وروسته د دغه ولایت والی داود لغمانی د ملي امنیت له لوري ونیول شو. په جمهوریت ریاست کې چارواکي دغه خبر له تایید سره ازادي راډیو ته وایي چې د چړونو لپاره د غزنی والی ملي امنیت نیولې دی. تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو پلاس د غزنی ښار د جنو سیمو له سقوط وروسته د دغه ولایت والی داود لغمانای د ملي امنیت لوري ونیول سو. د غزنی ولایت ډیری سیمې نن له غرمې وروسته د طالبانو پلاس سقوط شوې. د جمهوری ریاست د بیان دفتر سلاکار نصرت رحیمی دغه خبر په تایید ازادي رادیو ته وویل چې د غزنی والی د لازیات او چړونو لپاره ملي امنیت نیولای دی. له دې وړاندې په ټولنیزو رسنیو ځینې ویډیوګانې او انځورونه خبر وسول چې خی د غزنی والی داود لغمانای د غزنی ولایت له سقوط وروسته د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې لڅو تعقیبي موټرو سره کابل ته په خوندي ډول د حرکت په حال کې دی. په ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې وسلوال طالبان د غزنی د والی موټر نه راتاو دي او ولدې پیښې ویډیوګانې اخلي. په دې ویډیوګانو کې اوریدل سوي چې طالبان وایي دا د غلام دولت د والی موټرونه دي. د غزنی ولایتي شورا مرستيال ازادي رادیو ته وویل چې طالبانو د ولایت مقام امنیه قمانداني دوهم ناحیه او د غزنی ولایت زندان نیولای خو په خبره ځینی سیمې لا هم د دولت په کنټرول کې دي.
خو اول ور کومندانی سو کوڅو به ولایت ورپی خو بیا نورو پرسونل او سناسه مقاومت کاوه خو بدبختانه سي دا مقاومت هم لږه تر لږه وخت وونو د غزنی ښار په ټوله معنا باندې سقوط چینه دی پکې پاته یو لیواو کې تاینو سدونو دا پاته د نور د غزنی ښار سقوط شوی.
بلخوا طالبان وای د غزنی ښار په بشپړ ډول سقوط شوی دی. د دغه ډلې یو وایان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې د والی په ګډون دولتي چارواکو د ولایت پریخای او کابل ته انتقال شوی دی.
غزنی ټول ښار سقوط شو او زموږ په لاس کې ولوي دی او بلداد سي غزنی ولایت امنیت قومندانۍ بالای سار مهمې نقطې ټول زموږ په کنټرول کې شوی دی. غزنی کابل ادارې والی غته پناه ورکړ سو لار د کابل په خوا باندې لار ورته خلاص سو.
طالبانو په تیرې یوونه کې د هیواد نه ولایتونه جوزجان، سرپل، سمنګان، تخار، بدخشان، فراه، نیمروز، کندوز او غزنی کې ولکټینګ کړی دی. همدارس تیر ورځ ازادي رادیو ته وی سرچینه تایید کړه چې طالبانو د کندهار زندان هم تر خپل کنټرول لاندې راوستلای او ټول بندیان خوشی کړی دي. په فراه ولایت کې هم ورته کیسه ده. دغه ولایت د دولتي شورا غړي محمد نورزی ازادي رادیو ته وویل چې طالبانو له جګړې پرته د ولایت نیولای او امنیه قومندان او والی ترې تښتیدلی دي. په کابل کې د امریکا سفارت هم په خپل ټویټر باندې لیکلی چې دوی طالبانو ته د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تسلیمېدو او د طالبان لوري د هغوی د اعدام کولو په اړه ډیر راپورونه ترلاسه کړي دي. دغه سفارت د چارواکو په حواله لیکل شوی چې ژور اندېښمن یو او دا جنگي جنایت دی. د طالبان لوري د جګړو زیاتېدل د افغان تسلیم شویو ځواکونو دا مول د بشري حقوقو سرغړونه ده. دغه سفارت له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو شلکلنې لاستراوړنې دي لمنځه نوړي. د ملي دفاع کورنیو چار وزارتونو چارواکو د امریکا سفارت د څرګندونو او پر خاورونو د طالبانو د حملو د زیاتیدو په اړه تر دې دمه څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان پر ځینو خاورونو د طالبانو د حملو له زیاتوالي وروسته تیر ورځ مارشال عبدالرشید دوستم د جګړې د مدیریت لپاره دغه هیواد شمال ته ولاړ. بلخوا حبت الله علیزای د لوی درستیز په توګه کومارل سوای دی. په افغانستان کې پر خاورونو د طالبانو حمله داسې وخت تیزی سوی چې د افغان حکومت د سولې مرکچی پلاوی په دوحه کې په دریمه او وروستۍ ناسته کې هڅه کوي چې طالبان پر خاورونو او مرکزونو حمله بند کړي.
د غزنی په ښار کې دغه شیبه وضعیت څنګه دی؟ لږ مخکې مې دغه ښار لوی اوسیدونکو الله نور څخه حال واخیست. نه په نړۍ
کې په غزنی کې ډېر سخت جنگ ولو او اوس هم اعتبار نه لري. تیاران بمبار وکړو چې سخت بمبار یې کاوه د هغې تیاتي شاخوا یې وویسته او د ولایت شاخوا یې دوپیره وکړو. اوس هم تیارې لازره غالي بېرته ولاړ یې.
تاسو په خپله د غزني ښار په کومه سیمه کې یاست؟
موږ د غزني ښار په دوچې فقط په دروازه بخ سره یو.
په ښار کې خلک معلومي شي او کنه خلک په کورونه نه وتي؟
خلک په کورونه نیوتلي دي خو اوس یو یو سره وځي. خو بیا هم په کار ټاکو تم کېږي د غزنی ولا زره مسمه نه ده نه.
طالبان څنګه؟ تاسو طالبان له نشتی لیدلې دي؟ دا شار تر نه نوتی
او سلام باندې ولاد دي. شاه با ګرځي خپل موټرسایکل دي خپل کاروبار باندې بیا ګرځي دي اوس ګرځي دي تیز په واسي یا شي ولاد دي.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو
تاکل شوی چې نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه سیمې ځناسته پیل شي. د افغانستان د سولې دالی شورا ویان فریدون خوځون ازادي رادیو ته وویل د دغه شورا رئیس په د افغانستان په اړه د سولې پیغام په دې غونډه کې وړاندې کړی. تفصیل په راپور کې
د قطر په پلازمینه دوحه کې د تریوي کا پلس ناسته له پای ته رسیدو سره سم تاکل شوی چې نن د افغانستان په اړه سیمې ځناسته پیل شي. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې عبدالله عبدالله با په یاد ناسته کې د افغانستان د سولې په اړه د افغانانو پیغام نړۍ ته وړاندې کړي. د دغه شورا وینا فریدون خوځون نن ازادي رادیو ته وویل چې طالبانو جګړه انتخاب کړي خو په ناستو کې ټینګار شوی چې جګړه د حل لار نه ده او له اوسني کړکیش نه د وتلو غوره لار سیاسي ده.
نن په دوحه کې د تیرو دوه ورځو د غونډو په دوام چې په لومړۍ ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو او د اتحادیې اروپا په ګډون د یو شمېر مهمو هیوادونو د ځانګړو اساس ترمنځ ناسته وشوه او تیره ورځ د ټرایکا پلس ناسته په دوحه کې ترسره شوه. نن بعد د افغانستان د سولې لپاره یو سیمه ییزه ناسته جوړیږي. په دې ناسته کې به د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس برخه اخلي او د افغانستان د سولې پیغام به د دنیا او د سیمې د هیوادونو استازو ته رسوي.
نوموړي وویل چې په دې ناسته کې به د سیمې د هیوادونو استازي برخه واخلي او د افغانستان اوسنۍ ستونزې د سیاسي حل غوښتنه به وکړي. تیر ورځ په قطر کې د افغانستان په اړه د تریوي کا پلس ناسته چې پکې د امریکا، چین، روسیا او پاکستان استازو ګډون کړی و پای ته ورسیده. په دې ناسته کې د هیوادونو استازو ټینګار کړی چې د نړۍ او سیمې لپاره د افغانستان امنیت مهم دی او باید ژر تر ژر تاوتریخوالی راکم سي. د دې ناستې په لومړۍ ورځ د قطر د ملګرو ملتونو اروپایي ټولنې او د سیمې هیوادونو استازو ګډون کړی و او ټولو په یو وخلو په افغانستان کې د اوربان او د دایمي سولې غوښتنه وکړه. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا ډول ناستې د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو لپاره مهمې دي او هڅه به وسي چې افغان حکومت او طالبان د سولې خبرو ته کښېنوي.
ازادي رادیو ماشامنی خبری مجله په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي په ټول افغانستان کې
ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم اوریدلی شئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر هغه راپورونه رد کړل چې ګوند افغانستان له هند څخه نظامی مرسته غوښتې ده. حنیف اتمر وایي په افغانستان کې د ولسواکۍ ساتل او د زور لاري وخت د طالبانو در رسیدو مخنیوي یوازې د افغانستان د دولت نه بلکې د نړیوال ټولنې مسولیت دی او د نړۍ مسول هیوادونه لدی مسولیت ځان نشي ښورلی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر سره زما همکار اجمل انمر ککړي او په سر کې تری پښتلی چې په دوه کې په تیرو درې ورځو کې لغوند او ناسو څخه ترلاسه شول یا څه ترلاسه کېدای شي.
موږ ډېر امیدواره یو، امید لرو چې د دې دریو مجلسو چې په دوحه کې وسول او نن یې اخیری وي د دې سره د افغانستان د خلکو د توقع سره سم یوه نتیجه راووزي. موږ دوه شیانه غواړو او د افغانستان هیئت چې مشري جناب ډاکټر صاحب عبدالله کوله دوه شیانه باندې ټینګار لري. یو چې طالبان باید ژر تر ژر خپلې حملې پر شارو بندې کړي او خپل ټولو هغه پخوانیو تعهداتو ته چې د دوحې په موافقتنامې کې راغلي دي هغې ته احترام وکړي، او دویم ژر تر ژره کښېني د سولې د خبرو دپاره او حقیقي خبرو دپاره او یو سیاسي جوړجاړي ته سره ورسېږو. اوس نو زموږ توقع دا ده چې دغه پیام هم د ګاونډیو د خوا هم د بین المللي همکارانو د خوا او هم د مسکو ترویکا چې ورته وایي د دې میکانیزم د خوا د ټولو خواوو سره د پیامونه په یو شان و طالبانو ته ورسول شي.
اتمر صاحب په وروستیو کې طالبانو ګوندوی هیوادونو ته، ایران ته، روسیې ته، چین ته سفرونه لرل، همدارنګه پاکستان ته لاړه په دوحه کې دي. دمګړې دا سخکاری چې په روانو خبرو کې هغه چې موږ له دوه نه اورو افغان دولت یو دریز لري او طالبان کاملا جلا دریز لري. معلومه خبره ده چې د نړیوال ټولنې ملاتړ کپار لوري باندې شي دا کېدل شي چې لورې بدل کی. ظاهرا تاسو فکر کوئ چې د منطقي یا سیمایز اجماع په ترلاسه کولو کې افغان حکومت برلاسه دی او کنه طالبان په دغه وروستیو سفرونو برلاسه دی او کېدای شي د سیمې ملاتړ خپل کړي.
په هیڅ وجه نه، دوی هر ځای ته چتللې دي همدا پیام ورکول سوی دی. دنیا څو خبرې لري چې و طالبانو ته په وضاحت کړي دي. اوله خبره دا ده چې دنیا صلح غواړي او سیاسي جوړجاړی غواړي. دنیا دا غواړي چې جګړه ودرېږي. د افغانستان د مظلومو خلکو د وینې تویدو مسؤلیت باید طالبان وانخلي. طالبان باید دا چې افغانستان د خارجي تروریستانو په ځالګۍ بدل نشي. دا هغه پیامونه دي چې دنیا و طالبانو ته ورکړي دي او اوس یې هم ورکوي. دا په دې کې دنیا او سیمه اجماع لري او موږ امید لرو چې طالبان په دې پوه شي چې د دنیا د اجماع په مقابل کې درېدل نه د دوی په ګټه ده، نه د دوی د دوستانو په ګټه.
خغلی اتمر، د دنیا له پیغامونو داسې ښکاري، مثلا د امریکا د متحده ایالاتو له چارواکو یا د جرمني د بهرنیو چارو وزیر نن خبرې درلودې چې د تاسو خبره سمه ده، دوی طالبانو ته وایي چې په زور واک ملاندې کوي. خو هغه اخري څه چې دوی وایي هغه دا دی چې که طالبان په زور واک لاندې کې دوی به منځوي یا دوی سره به مرستې ونکو. فکر کوي چې دا کافي دی؟ آیا طالبان ته دا مهمه ده چې نړیوال منځوي کې یا نړیوال ورسره اړیکې ولري ونه لري؟
البته دا په یوازې ډول کافي نه دی، اما دا په ډیپلوماتیکه ژبه یو ډیر مهم پیام و طالبانو ته رسوي. ځکه د دنیا فیصله هماغه فیصله ده چې د ملل متحد امنیت شورا په مصوبه کې هغه 15مه دیارلسمه مصوبه ده، په هغه کې دا موضوع راغلی ده چې دوی به هیڅکله د طالبانو یو رژیم ونه مني، دوی صلح غواړي او دوی د طالبانو ګډون لکه نورو افغانانو په یو نظام کې غواړي. البته دا هغه خوشتنې دي چې د افغانستان خلک یې لري، بنان اول ځل دی چې بیا هم د افغانستان د خلکو د غوښتنو ترمنځ د سیمې او د دنیا د هیوادو د غوښتنو ترمنځ یو کافي اجماع او مطابقت موجود دی، تطابق لري دا غوښتنې. نو اوس مهمه و طالبانو ته دا ده چې اول په دې سر خلاص کړي چې جنگ د حل لاره نه ده او د دنیا د نظر په مقابل کې درېدل
د امریکایي چارواکو عکس العمل په ورستیو کې د غفر لپسې چې ولایتونه سکوت کوي، دا سې ده چې امریکا ظاهرا د امریکایي چارواکو عکس العمل د سخکاری چې د دوی لپاره د افغانستان د نظامی ماموریت برخه نورا پای ته رسیدلې ده. دوی وایي چې د افغانستان حکومت کافي تجهیزات لري، سرتیری لري، وسایل لري، نړیوال ملاتړ لري او دوی باید خپلې خاورې دفاع وکړي. دا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ریزند د خغلی بایدن خبري هم دي د غدرست افسر ډول ورسوي.
البته اوس هم امریکا زموږ د دفاعي او امنیتي قواو سملاتړ لري او د ملاتړ هم مالی دي، تجهیزاتي دي او هم په نورو ډګرو کې دي. موږ خو همیشه دا خبره کړې ده چې د افغانستان دفاع، د افغانستان د خلکو دفاع طبعاً زموږ مسؤلیت دی چې باید وکړو، اما دوی هم باید په دې سر پوره خلاص ولري چې بین المللي تروریزم یوازې د افغانستان د خلکو دشمن نه دی، بلکې د دنیا، د امریکې، د منطقې، د اروپا، د آسیا دشمن دی. همدغه دلیل وایي چې دوی راغلل افغانستان ته. اوس همغه بین المللي تروریستان همدا اوس په افغانستان کې دا جګړه زموږ د خلکو په ضد باندې توده ساتلې ده. نو بنان دا یو مشترک خطر دی چې باید په ګډ ډول ورسره مقابله وشي او د دې مسؤلیت څخه هیڅوک ځان نه شي ایستلی. اما سره د دې چې اوس موږ په دفاعي برخه کې خپل تدابیر نیسو او پر مخ ځو، موږ بیا هم پر سولې باندې ټینګار کوو او سولې ته پابند پاتې یو. په همدې خاطر مو څه د پاسه 6000 کسه بندیان خوشې کړل چې دا خپل ښه نیت وښیو چې طالبانو سره موږ سولې ته حاضر یو او یو داسې نظام جوړولو ته حاضر یو چې په هغې کې د افغانستان خلک وکولی شي په خپله خوښه او د ټولو په ګډون سره نظام جوړ کړي او وطن د سوکالۍ لپاره کار وکړي.
که هم تاسو د بهرنیو چارو وزارت چارې پر مخ بیایي، خو بیا هم د افغانستان د کابینې غړي یې، طالبانو ته پرله پسې د ولایتونو د سقوط په مسلو کې یو شی ولیدل شو چې ځینې ولایتونه بلکې تر ډیره برخه ښارونه پورې له ډیر مقاومت پرته پرېښودل شول، خو د حکومت په ارادې باندې په مجموع کې یو شک شته چې آیا حکومت غواړي مقاومت وکړي په ځینو سیمو کې او کنه سیمې پرته له مقاومت نه پرېږدي. په دغه اړه باندې څه وایي او همدارنګه د هندوستان څخه د مرستې د غوښتو اوازې دي، په دې اړه باندې هم نظر راته وایي.
اول که تاسو ملاحظه وکړئ، همدا اوس زموږ خلک، زموږ دفاعي قوتونه په ډېر میړانې د لشکرګاه څخه تر قندهاره، د قندهاره څخه تر هرات او تر نورو ښارو پورې دغه سی جګړه او دغه سی خوریزی تحمل شوی ده. دا هغه سوال دی چې د افغانستان خلک او د دنیا خلک د طالبانو څخه پوښتي. دویمه موضوع دا ده چې په ځینو ځایو کې په ټول همغه امکاناتو سره دفاعي چارې ښې مخې ته نه دي تللي. په دې هکله دولت پوه دی، په دې کې هرومرو پوښتنه کېږي، د مسؤلینو څخه پوښتنه کېږي، هغه خلکو څخه پوښتنه چې د دې چې ضرورت دی. دا اخیره پوښتنه مو چې د هند په حق له ما، البته د هند سره موږ همیشه ډیر ښې اړیکې درلودې او هند افغانستان په بیا جوړونې کې خورا زیات سهم اخستی دی او کومکونه کړی دی. د سلما بند سنیولې بیا تر کابل د شاتوت بند پوری هند خپل خپل مرستي کړی دي. نو دا مرستي په دوام لري په نظامی برخه کې موږ د هند سره کومه مرسته نه ده غوښتي.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر ښاغلی اتمر لحمدي مرکې سره د خبري مجله پایته